په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. بیا مو هم سلامونه ومنئ. د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله مو دا یو ساعته خپرونه ده چې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ خپرونه خپریږي. نن دوشنبه ده، د کب یهود اتویشتمه د مارچ میاشتې اتلسمه. د خپرونې په پیل کې خبرونه. راپورونه وایي چې پاکستان نن سهار د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال راپور ورکړی چې دغه بمباري نن سهار وختي پر ځای وخت درې بجې د دوو جټ الوتکو لخوا سوې ده. په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت کومه تبصره نه ده کړې. د مشال راډیو خبریال د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ظاهرا په دغو حملو کې د تحریک طالبان پاکستان د یوه قومندان عبدالله شاکور هم په نښه سوی، خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. په خپله تحریک طالبان پاکستان حمله په دې اړه څه نه دي ویلي. په جلا خبر کې ویل شوي چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوګان کلي هم بمباري کړې ده. په دې بمباري کې هم د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دراني تیره شنبه ادعا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی ډلې له 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې شته. سویډنی رسنۍ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي. د سویډن راډیو راپور ورکړ چې د مارچ پر 15مه افغانستان کې د دې کمیټې فعالیت درول سوی. د دې اقدام اصلي لامل نه دی څرګند، خو رسنۍ وایي طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د کار جواز لغوه کړی. د سویډن راډیو د راپور له مخې د طالبانو حکومت په تیر کې غوښتل چې د دې کمیټې کار ودروي، خو اوس دا اداره نه پوهیږي چې څنګه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب په پام کې نیولو سره په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د دې کمیټې د مشر اندرس سټیفنس له قوله ویل سوي چې دوی نسي کولای خپل کارکوونکي له خطر سره مخامخ کړي. د طالبانو یو مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې د یکشمې په شپه یې په کابل کې دوه طالب ځواکونه وژلي. د جبهې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په اوتخیلو کې په نښه کړي. په دې اړه د مقاومت جبهې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې په یوه موټر کې چاودنه شي، خو د ویډیو کراوالی خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې د کابل په بېلابېلو سیمو کې پر ځینو چک پوینټونو د لاسي بمونو بریدونه سوي. طالبانو د تیرې شپې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په اکثرو داسې بریدونو کې چې د مقاومت یا د ازادۍ جبهو یې مسؤلیت اخیستی او اوښتې مرګ ژوبلې رد کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوره لوبه کې آیرلند ته ماتې ورکړه او تمه ده چې نن درېیمه مسابقه سره وکړي. د تیرې شپې په لوبه کې افغان ټیم خپل سیال ته د 153 منډو هدف ورکړ. په ځواب کې د آیرلند لوبډلې په شلو اورونو کې 142 منډې وکړې او لوبه یې د 10 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان لپاره لوبډل مشر راشد خان په څلور اورونو کې 4 وکټې واخیستې او یوازې 14 منډې ورکړې. هغه په بیټنګ کې هم وړتیا وښوده او په 12 بالونو یې 25 منډې وکړې. په توپ وهنه کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم 95 منډې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشري د درې ورځنیو ټاکنو په ګټلو سره خپله واکمني د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله. د پروسیه کې په شدت کنټرول سوي ټاکنې ګڼل سوي چې په لاړ کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه ورکول سوي. د څه باندې 60% شمیرل سویو رایو له مخې پوتین په دغو ټاکنو کې د 80% رایو په ګټلو سره د بلې دورې ګټونکی ګڼل سوی. د روسیې د ټاکنو مرکزي کمیسیون وایي چې د ټاکنو پر شرایطو د برابرو کسانو 70% یې د ولسمشري په دغو درې ورځنیو ټاکنو کې خپلې رایې کارولي. یو 70 کلن پوتین له 2000 میلادي کال راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په غزه کې د اسرائیل په عملیاتو کې تر 1200 زیات ماشومان وژل سوي. د دې ادارې په وینا په غزه کې ګڼ ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي او حتی د جړه انرژي هم نه لري. د یونیسف اجرایه مشر کاترین راسل د امریکا له سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې پرون ویل په زرګونو نور ماشومان یا ژوبل سوي یا هم په دې نه پوهیږي چې چیرې دي. هغوی شایي تر نړیدلو ودانیو لاندې وي. د هغې په وینا دوی د نړۍ په یوه شخړې کې هم د ماشومانو دومره لوی شمیر مړینه نه وه لیدلې. پر اسرائیل په جګړه کې د زیاتې مرګ ژوبلې، په غزه کې د لوږې او د مرستو د مخنیوي له کبله په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په دې جګړه کې تر 1500 ډیر کسان وژل سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اردن پاوز نن دوشنبه ویلی چې د هوایي مدافع رادار دستګاهی د سوریې د پولی پوجدو کې د یوې نامعلومې سرچینې د الوتکو مشکوک تحرکات کشف کړي دي. د رویټرز خبری اژانس د خبر له مخې عیني شاهدان ویلي هغه جت الوتکې چې ویل کیږي د اردن به وي، د اردن د اربد ښار پر فضا او د سوریې پولی ته څیرمه په هوا کې د ګرځېدو په حال کې لیدل سوي. د اردن پوځ وایي د هوایي ځواک هغو الوتکو ته کوم خطر متوجه نه و چې د هوایي حریم د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره یې الوتنه کړې وه. اردن نه دي ویلي چې دغه تحرکات د کوم هیواد لخوا و. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خپرونې کې واورېدل. د دې یو ساعته خپرونې په راپورونو کې اورئ. د نوي تعلیمي کال د پایل په درشل کې د بشري حقونو د څار سازمان وایي تېر دوه نیم کاله چې په افغانستان کې نجونې له تعلیم محرومې وي د جبران وړ نه دي.
موږ نه پوهیږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي. سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي، اما دا امر ثانی څو وخت راځي؟ درې کاله تېر شو.
په غزنی کې 15 کلنه اسما سپینه چپنه اغوندي په دې هیله چې زده کړه وکړي او یوه ورځ ډاکټره شي. افغانستان کې د بیوزلو کورنیو پر وضعیت هم راپور خپرو.
وقتی به خانواده های
کله چې بیوزلو کورنیو ته ګورم د هغوی خالی میز یا دسترخان ته ګورو. کله چې موږ خپل دسترخان ته کینو ان د ستوني مې ګوله نه تیریږي.
دا هم وړي چې ملګري ملتونه ټینګار کوي چې د بودا تاریخي مجسمې او نور آثار دي ډیجیټلی سي. افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د تیر شپې د لوبې جزئیات هم یو راپور کې اوریدلی سي. دا هم وړي چې د اوکران بې پیلوټ الوتکو د روسیې په خاوره کې دننه پر ګڼو اهدافو حملې کړي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوومه ورځ پروګرام خپریږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د خپرونې د راپورونو برخې ته. د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پایل په درشل کې د بشري حقونو د څار سازمان وایي تیر دوه نیم کاله چې نجونې له تعلیم محرومې وي د جبران وړ نه دي. دغه سازمان د ښځو چارو مرستیال دربار ازادي راډیو ته ویل چې ټولنه د ښځو له حضور پرته مخته نسي تلی. پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم ټینګار کړی چې په نوي کال کې نجونې ښوونځیو ته پرېښول سي. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
نګدې نه نیم سو ورځې کېږي چې افغان جونې له متوسطې دورې او لیسو محرومې دي. د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د نجونو د تعلیم د حقونو فعالانې اندېښمنې دي چې دیرو د نیم کاله د افغان جونو عمر ضایع شوی او د جبران وړ نه دی. زرکه مالیار او یو ډله نورې ښځې د نجونو د تعلیم د حقونو لپاره کمپاین مخته وړي. هغې په وروستیو کې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې نه پوهیږي طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي.
موږ نه پوهیږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي او ولې تر اوسه پورې ورته ادامه ورکړې ده. سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي، اما دا امر ثانی څو وخت راځي؟ درې کاله تېر شو. نجونو عمر برباد شو، دا وخت تلف شو او دا بیرته جبیره کېږي نه. نن چې لاړه سبا ته دا ورځ بیرته نه راګرځي.
فعالانې هیله ښیي چې طالبان په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د لغمان اوسیدونکي حسینې ازادي راډیو ته وویل
باسواده مور ته باسواده مېرمنې ته ډېر سخت ضرورت لري. هیله مو ده چې انشاءالله نوي کال ته دا ښوونځی پرانیستل شي. بغیر له نجونو امکان نه لري چې افغانستان پرمختګ وکړي او وړاندې لاړ شي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له دوامداره تړلو د بشري حقونو څار سازمان یو وار بیا اندېښنه ښولې او ویلي دي د افغان نجونو تیر دوه نیم کاله عمر ضایع او د جبران وړ نه دی. د دې ادارې د ښځو د څانګې مرستیالې دربار یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
تیر دوه نیم کاله نه بیا احیا
کیږي او نه جبرانیږي. هر ورځ چې د بندیزونه دوام کوي د هیواد راتلونکي به نور هم تیاره شي. هیڅ هیواد د پرمختګ پر لور نشي تلای چې د نیمایي نفوذ او هیلې له هغوی واخیستل شي او هغوی په ټولنه کې موثر رول ونه شي لوبولې. هغه څه چې له تعلیم پرته ممکن نه دي.
د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته تک پاتې دي چې شاوخوا 8% نجونې دي. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی هم د یکشنبې پر ټینګار کړی چې په نوي تعلیمي کال کې نجونې ښوونځیو ته پرېښودل شي. ښاغلي کرزي په ایکس پاڼه کې لیکلي، متاسفانه نږدې درې کاله کېږي چې نجونې له تعلیم او تحصیله محرومې دي او نشي کولی مکتبونو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. کرزي ټینګار کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي، څو افغانستان د ده په خبره له احتیاجه آزاد او پر ځان بسیا شي. طالبان ادعا لري چې د شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو حقونه تامینوي، خو لا معلومه نه ده چې د کوم دلیل له مخې له نږدې دریو کالو راهیسې افغان نجونې له متوسطې پورته زده کړو څخه محرومې کړي دي.
ومردل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي تیر دوه نیم کاله چې نجونې په افغانستان کې له تعلیم څخه محرومې وي د جبران وړ نه دي. کله یوې خوا له 900 څخه زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز لګولی، له بلې خوا بیا نجونې غوښتنه کوي چې دوی ته دې د زده کړو حق ورکړل سي. د غزنی د واغز ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلنه اسما هم د نجونو د بندو ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دا وایي هیله لري چې زده کړې وکړي او ډاکټره سي، خو پر نورو نجونو هم غږ کوي چې په هر حال کې زده کړې پرې نږدي. دا هم تفصیل.
شاوخوا 15 کلنه اسما هر سهار د ډاکټرې سپینه چپنه غونځي، د کلی روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې یې نه دي کړې، خو له ډاکټرې سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټره سي.
سهار کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غونځم، غواړم چې ډاکټره شم.
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او معصومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي، چې نجونې تعلیم یافته ډاکټرانې او معلمانې سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي.
خپل حکومت هم غواړو چې نجونو مکتبونه خلاص شي، دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټرانې او معلمانې سي.
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفته سیاب کلي اوسیدونکې ده. محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلي په ښوونځي کې مدیر دی. دی وایي وریری له تعلیم، کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي.
اسما نامې چې دما وریره ده، د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي، درس ووایي، چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم. دا له قلم، کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري.
شاغلی ساحل زیاتوي کله چې لوریری سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم، نو د کلی د کلینیک پر لور لاړه، هلته یې ورځ تیره کړه، بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نوره تیر یو کال هره ورځ ورځي.
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني، هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي. د دې هلم دا ده چې په راتلونکي کې ډاکټره سي، دا خپله هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتوي، یعنې په چوپانه کې ځي.
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي.
د دې پیغام دا ده نجونو ته چې درس ووایي، زحمت وکاږي او په راتلونکي کې د هېواد دپاره د خدمت جوګه شي.
ډاکټر عبدالجمیل بشیري په دغه کلینیک کې سرطبیب ډاکټر دی. دای هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی دی. وایي اسما هر ورځ روغتون ته ورځي او هر ورځ هیله څرګندوي چې ډاکټر سي.
دغه اسمانو منځلې زموږ کلینیک ته راځي، نو زموږ د پرسونل له لباس او سلیکې او رویې له دې نه له یوې خوا متاثره کېږي او له بلې خوا کورنۍ هم تعلیم یافته ده، نو تر ډېره حده پورې دا غواړي چې دغه د ډاکټرانو سلیکې ته په کتو دا هم په راتلونکي کې ډاکټر.
دا یوازې اسما نه ده چې له تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري، بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګونه نجونې دي چې غواړي تعلیم وکړي، ډاکټرانې او یا معلمانې سي، خو جګړو، کلتوري محدودیتونو، سیاسي کشمکشیو او اوسني حالت یې مخه ډپ کړې ده.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، راپورونه څرګندوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو نن د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر ځینو سیمو بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال را سره دی له نور تفصیل سره.
د نن مکسیتان مال درنی مې بجې د پړشمی په وخت بنې د پاکستان دوې جنگي تیارې د افغانستان پکتیکا برمل لامن سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان درې کورونا بنے بمبار کڑائی دائی چھے پناتی جے کشے دے عبداللہ شاہ پنم پی جاندل شوی کمانڈر پکور کشے دوی شزونے اور در معشومان وجل شوی دی اور علاقہ دے تیرے کے طلبون وسلاولے پخپلا ولکا شو خستی دو اور دے نور کورونا چھے پا بمبار شے پناکشا شوی دی دے اگینا مڑی اور پرا رجل شوی کسان رو بوسی نور تفسیر لیا مخیتا ندر ہو گلے اور پدا حوالی سرا د پاکستان حکومت هم لیا سویلی ندی.
ډیره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال و چې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې د پاکستان د بمباریو په اړه راپور راکوه. په بل خبر کې ولسي وی چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوګان کلی هم بمباری کړې ده. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو خبرونه دی ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلرويشت ساعته.
د سوداګری او صنایعو خونی مسولان او ځینی سوداګر وایي چې په ورستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوې کمزوري سوي او د پخوا په څیر نسی کولی چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. که یو شمیر سوداګر د مالی وړتیاو د کمزوري کېدو خبره کوي، له بلې خوا په نسن کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر هم په بې ساري توګه زیات شوی.
یو شمیر اړمن او بې وزله خلک د خپل ژوند د تریخ وضعیت په اړه کیسې لري. یوه میرمن چې د دیارلس کسیزې کورنۍ غړې ده او نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له ازادي راډیو سره د خپل لوږې او بې وزلۍ درد شریک کړ. دا میرمن چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده وایي
لوغه کار رئیس چې طالبان راغلي موږ له ډیرو سختو ستونزو سره مخ یو. اوس تر دې ځای رسیدلی یو چې د شپې مې د خپلو دوو تنو ماشومانو مخې ته د تلخان توت کېښودل تر څو راباندې ګاونډیان پوه نه شي. تر دې حده چې زما ماشومان د وینې پیچ باندې اخته شول. ما حتی دومره پیسې نه درلودې چې دوی ته یو دانه ګولۍ واخلم چې تکلیف یې ښه شي.
د دریو ناروغو ماشومانو مور وجیحه هم وایي اوس مهال میړه بیکاره دی او آن خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري.
اوس مې هم میړه بیکاره دی. موږ په کور کې اته کسان یو، څلور ماشومان لرم چې درې ناروغه دي. دغه راز د میړه مور او خور یې هم له موږ سره دي. تاسو فکر وکړئ چې یو بیکاره کس څنګه د کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال مسلمانان په ځانګړې توګه سوداګر هڅه کوي چې د روژې په میاشت کې د اسلام د څلورم رکن زکات پر ځای کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین او یو شمیر سوداګر وایي په تیرو کلونو کې د زکات او صدقو ورکولو توان درلود، خو سږ کال یې د بېلابېلو لاملونو له امله دا توان کمزوری شوی دی. د هرات یو اوسیدونکي چې د مچیو د پالنې او شاتو د تولید په برخه کې سوداګري کوي او نه غوښتل چې راپور کې نوم واخیستل شي، د بازار پیکا کېدل او د عوایدو د کچې کموالی هغه مهم لاملونه یادوي چې له عمله سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د زکات او صدقې ورکولو توان نه لري.
کله چې به وځله کورنیو ته ګورم د هغوی خالی میز یا دسترخوان ته ګورو، کله چې موږ خپل دسترخوان ته کینو آن لستونې مې ګوله نه تیریږي. په ډېرې سختۍ هغه خواړه خورم او د دې توان هم نه لرم چې همکاري وکړم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیره پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی او مسؤول خانجان علي کوزي هم وایي چې سږ کال سوداګرو ته ډیر زیانونه اوښتي او د دوی زکات د تیرو کلونو په پرتله کم دی.
تجاران په ښه وضعیت کې نه دي او یو څه تجارانو تاوان هم کړی دی په بعضو ځایونو کې، او نو په دغه خاطر باندې شاید کومکونه هم یو څه کم شوي. او رالمه د زکات او د خیرات په ارتباط خود الله تعالی حق دی. هر تجار چې هر څومره په حق کېږي هغه باید ورکي په خپل وخت او زمان سره.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د اقتصادي بحران، بې وزلۍ د زیاتوالي او لوږې په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلینو د ترکیې له اناتولي خبری اجان سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. د دغه سازمان په وینا د افغانستان یو پر درېیمه برخه خلک چې شمیر یې څه باندې شپاړس میلیونه تنه دی، له لوږې سره مخ دي چې له دې ډلې درې نیم میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
او سم یو بهرنی مسأله. د اوکرين بي پيلوټ الوتکو د روسيې په خاوره کې دننه پر غنو اهدافو حمله کړې دي. دا بریدونه تر ډیره د یکشن بي پراسي وي چې د روسيې د ولسمشري د ټاکنو ورستي ورځ وه. که څه هم د روسيې دفاع وزارت د غنو بي پيلوټ الوتکو د نسکورولو ادعا کړې، خو اوکرايني لوري دا بریدونه بریالي بللې دي. نور جزئیات له صفي الله ستانګزینه.
د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنو په وروستۍ ورځ په ځینو سیمو کې د اوکراین ډرون الوتکو ځینې خنډونه رامنځته کړل. د فرانسې خبري اژانس رپورټ په اساس د اوکراین سرحد ته نږدې په بلګورود ښار کې خلک په داسې حال کې د ټاکنو مرکزونو ته ولاړل چې د بریدونو د خطر زنګونه هم چالانه شوي وو. دا ښار او د روسیې څو نورې سیمې د یکشنبې په ورځ او تر هغه مخکې د ډرون بریدونو هدف وې. د بلګورود والي ویاچسلاف ګلادکوف ویلي د یکشنبې په سهار برید کې یوه 14 کلنه نجلۍ وژل شوې او پلار یې ټپي دی. د هغه د ادعا په اساس په دې سیمه کې په بل برید سره یو بل کس وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي. په کراسانادور سیمه کې د تیلو یو چانځای هدف ګرځېدلی او اور یې اخیسته. په پیښه کې د چارواکو په خبره یو کارګر د زړه د حملې له امله مړ شوی. د تیلو تصفیه خانې او د تیلو ترمینالونه د اوکراین د بی پلوټ الوتکو د بریدونو اصلي هدفونه دي. د اوکراین یوې ورځپاڼې اوکراینسکا پرادا هم د استخباراتي چارواکو په حواله لیکلي د یکشنبې بریدونه بریالي وو ځکه د تیلو یو چانځای پکې سوځېدلی. له دې ټولو سره سره د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د اوکراین 15 بی پلوټ الوتکې د شپې لخوا نسکوري کړي چې څلور یې په موسکو کې بریدونو ته تابع شوی وي. د موسکو ښاروال سرګي سوبیانین ویلي 15 بی پیلوټ الوتکه د پلازمینې دو مودی دو وو هوایي ډګر ته نږدې د یکشنبې په سهار نسکوره شوه. د تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د دفاع وزارت په وینا دوه بی پیلوټ الوتکې د روسیې پلازمینې په جنوب کې د کالوګا په سیمه کې او څلور د موسکو په شمال ختیځ یاروسلاول سیمه کې وشتل شوي. یاروسلاول چې د اوکراین له پولې شاوخوا 800 کیلومتره لرې پروت دی، د اوکراین د خوا تر ټولو لرې سیمه ده چې هدف ګرځي. د روسیې دفاع وزارت زیاته کړې د اوکراین نورې بې پیلوټ الوتکې د بلګورود، کورسک او روستوف په سیمو کې چې د کراسنودار سیمې سره پوله لري نسکورې شوې. په تیرو څو ورځو کې د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د روسیې ځینې سیمې د بریدونو هدف ګرځېدلې او موخه له هغو ټاکنو د خلکو راګرځول دي چې په نتیجه کې پوتین بیا ولسمشرۍ ته رسیږي. خو پوتین د خپل هیواد د ملي امنیت شورا غونډې کې ویلي دا بریدونه به بې ځواب پاتې نه شي. د روسیې دوه بالستیک توغندي د یکشنبې په ورځ د اوکراین په سویلي ښار میکولایو لګېدلې چې لږ تر لږه 15 تنه یې ټپیان کړي. دا خبره د سیمې والي ویتالیکیم د ټلګرام په چینل کې لیکلې. د اوکراین پوځ بیا ویلي د یکشنبې په ورځ د اودیسا په سیمه کې د روسیې 14 بی پیلوټ الوتکې وشتل شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کونړ کې د جلاله خیریه بنسټ لخوا پلسګونو یتیمو او بې سرپرستو نجونو او هلکانو ته په یو شونځي کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د دغه بنسټ د مشرانو په خبره چې لا تو کلو دغه شونځي سره تړون لري چې د شپور دیر شو ماشومانو فیس او ټوله گشت به دوی ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د جلاله خیریه بنسټ مسولین وایي لا تو کلو څخه یې په اسد آباد کې د نوښت په نوم خصوصي خونځي کې شپږ دیرش ماشومان ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. په کونړ کې د یاد بنسټ د تعلیمي برخې مشر قاری قیام الدین ازادي رادیو ته وویل
د شپږ دیرش تنه یتیم ماشومان کپاله په یو خصوصي خونځي کې داتو کار لایست تر سره کیږي چې ترانسپورت، البسه، قرطاسیا ټولې د بنیاد په غاړه دي. همداشان د تعلیمي ادارو سره د اړتیا په صورت کې مرسته تر سره کوي.
دغه یتیمان او یتیمان وای د کورنۍ مشران ترې جګړو اخستی او په خصوصي خونځیو کې د زده کړو لګښتونه نشي پوره کولای. اوس چې ورته د یاد بنسټ لوري دغه سانتیوی برابرې شوی پر خوختي
زمانه مې اسره د پلان مشان محمود د نو خصوصي خونځي د وون پولیس د ګاون کې زه یو یتیم يم. زما د خونځي ټول مسل په لکه کتابونه قطاسیا پیس او ترانسپورت د جلاله خیریه بنسټ لخوا ورکول کیږي. د جلاله مستندوی بنیا څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته د زده کړې زمينه برابر کړې.
زمانه مهستی پدې د پلان مې شهید الله دې د نو خصوصي خونځي د پنځم ټولګي د ګاون کې يم زه یتیم يم. زما د خونځي ټول مصارف لکه کتابونه قطاسیا سیاپیس او ترانسپورت د جلاله خیریه بنسټ لخوا ورکول کی. د جلاله خان رسنده یا بنیاد خامن نه کو چې موږ د درس زمينه برابر کړي.
په مرکز اسدآباد کې په داسې حال کې د جلاله خیریه بنسټ په مالی همکاري شپږ دیرشو بسر پرستو او یتیم ماشومان ته چینجونی هم پکې دي د زده کړو اسانته وي برابرېږي چې تیرو جګړو ډېرې ماشومان بسر پرسته کړي چې نن سبا د غنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او همدا ستونزې د دې لامل شوی چې زده کړې ترې پاتې شي. بډای او وسلرونکو کسانو ته پکار دي چې دغه ډول ماشومان ته د زده کړو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ملګری ملتونو شوونیز علمی او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو پر ډیجیټلی کېدو ټینګار کړی. دغه سازمان د یکشنبه پر ورځ یو ویډیو خپره کړې چې د دغه کلتوري میراث د ډیجیټل کولو پر اهمیت خبرې کړې دي. د بامیان اوسیدونکي هم د دغه ولایت د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو د خوندیتوب غوښتنه کوي. عابده سپوږمۍ او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو پر ډیجیټل کولو او د دې کار په ارزښت ټینګار کړی دی. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ د آیکانم په نامه د یونسکو د یوې همکاري موسسې د اجرایوي رئیس ایف اوبلمن د وینا یوه ویډیو خپره کړه چې وایي دوی هوډ لري چې یونسکو په همکارۍ به د بامیانو د بودا مجسمې ډیجیټلي کړي. نوموړی په دې ویډیو کې وایي
خو کله چې هلته لاړم ومې لیدل چې د غرونو په منځ کې د بودا له زمانې یو بشپړ سیستم موجود دی. نقاشي او ډیزاین شوي ډېرې کوټې موجودې وي، نو په دې اساس هلته ډېر بډایه میراثونه شته چې لا هم پټ دي. نو د ډیجیټلي کېدو مفکوره هم له همدې عمله ده چې هغه زړه راښکونکي آثار ښکاره کړو چې تر ننه چا نه دي لیدلي.
یونسکو د بامیانو د مجسمو او اړوندو میراثونو د ډیجیټل کولو د بهیر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خو د آیکانم کمپنۍ په ویپاڼه کې ویل شوي چې د دوی کار د ځانګړو کلتوري ځایونو د معیاري د درې اړخیزه موډلونو طرحه کول دي. آیکانم د فرانسوي ټکنالوژۍ شرکت دی چې په نړۍ کې لږ وخت سره مخ کلتوري میراثونو د سایټونو د ډیجیټل کولو لپاره کار کوي. په بخوانی جمهوری نظام کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې یو مهال یو جاپانی کارپو د بودا ننداره د مجسمې په خالي ځایونو کې په نوم پروژه د لایزري تشعشعاتو په وسیله په درې اړخیزه بڼه وړاندې کړې وه چې د یونسکو د متخصصینو له لورې ونه منل شوه. یادې سرچینې اندېښنه ښودلې چې په اوسنیو حالاتو کې به د بودا د مجسمو او د بامیانو د مجسمو ساتنه ستونزمنه وي. په همدې حال کې د 2001 کال په مارچ میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په بامیانو کې د بودا 55 او 15 متره لوړې مجسمې ویجاړې کړې. یونسکو د دغو دو بې ساریو نړیوالو میراثونو ویجاړول یو فرهنګي قتل عام بللی و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کابو 2 کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د بودا د مجسمو ویجاړول د هغه وخت د محکمې د حکم له مخې ترسره شوي دي. هغه ویلي و چې په افغانستان کې د دوی د اوسنۍ واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو ساتنې او پالنې ته ژمن دي او دا د افغانستان د ملي هویت څرګندونه ګڼي. په ورته وخت کې د بامیان ولایت یو شمېر فرهنګي فعالان د افغانستان د کلتوري میراثونو پر ساتنې د ټینګار تر څنګ وایي چې د بودا مجسمې له تاریخي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. یواله دوی څخه منصوره واسق ازادي رادیو ته وویل
با ایشو ده که بامیان مشهور شوه از طریق بودا
بودا د دلمل شو چې بامیان په نړۍ کې د یو تاریخي ښار په توګه وپیژندل شي او همدارز له اقتصادي پلوه زموږ خلکو لپاره ډیر ارزښتمن دی. هر کال د نړۍ او افغانستان څخه ډیر خلک د بامیان د بوتانو لیدنه کوي
په خاطر دیدن بودا.
په ورته وخت کې اتم میاشتې مخکې په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا په بامیانو ولایت کې د بودا د ویجاړو شوي مجسمو له ساحې څخه لیدنه وکړه او وی ویل چې دغه فرهنګي ساحه د جاپان هیواد په همکارۍ او ملاتړ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په مرسته ساتل شوې. د یادونې ده چې د جاپان سفارت د 2020 کال په فبروري کې له یونسکو سره یوه هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې یې جاپان ژمنه کړې وه چې د بامیانو د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره به 3,800,000 ډالره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
2023 کال پیل شوی دی او 1403 کال هم په پیلېدو دی. زما له طالب چارواکو څخه په ډېر احترامانه ډول دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نور آزاد کړي، نور مو د تیارو او تورو تمبو څخه وباسي. نو زما له دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دا غوښتنه په کلک عملي کړي. که عملي نه کړي طالبان د افغانستان به د ډېر سخت ناورین سره مخامخ شي او د نجونو مکتبونه پوهنتونونه ښوونځي چې تر هر وخت پورې تړلي هغه وخت به د افغانستان نه جبرانېدونکی وخت.
رحمان لایما د ننګرهار ولایت د غړو ولسوالۍ څخه. بالکل د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره باید ټول اسلامي مملکتونه خصوصا په افغانستان کې چې کوم خلک سرمایدار وي باید تر خپله وسه او اندازه پورې چې دی د بېوزلو سره مرسته وکړي. دا ډیره یوه مبارکه میاشت ده او د دې پراتګ سره مؤمنان خوشحالیږي. نو مونږ هم هیله لرو چې کوم سرمایدار خلک چې دی دا د نورو غریبانو سره مرسته وکړي.